ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشری کاندیدانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50,000 زغرګاډي او 900 پولیس ورکړل شوي څو د دوی امنیت وساتي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پولیسو په کندهار ښار کې څه باندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي او د سرې میاشتې کارکوونکو په لیبیا کې د 2 شپېته کډوالو مړې یوه ورځ وروسته له هغه د مدیترانې له اوبه راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د خبرونو تفصیل. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار وختي سوې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه،
د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی و وسوار ورته چاودنه ورکړې ده چې په ترس کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسیدلي دي او 2 تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغله نوري زیاته کړې چې په دې پېښه کې د امنیت قومندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلې دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلې دی. په غزنی کې تیر ورځ هم په خوګنې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې چې د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه سوی و درې امنیتي سرتیري وژل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د سباندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبره کوي. د کندهار امنیه قومندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه نن لیکلي چې پولیسو نن په کندهار ښار کې یو لاری بم نیولی ده. د نوموړي په خبره دغه مواد د طالبانو له لوري په لاری کې ځای پر ځای شوي وو چې د دې خبره تر ډیره ملکیان پکې زیانمن کیږي. د کندهار چارواکو تیره ورځ د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی ویلي وو چې دغه وسلوالو د پښورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلیز بریدونه کړي ول چې له مقاومت سره مخامخ شول او په متقابل ډزو کې د کندهار د چارواکو په خبره یو شپېته طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان ول. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره 13 کاندیدان 2 میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندید شوی دی. زموږ غله ازادي راډیو وري. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکو وایي د 2 شپېته کډوالو مړې یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 2 شپېته جسده وموندل. مرستندوی ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې ترې تم سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا خورا ناوړه پېښه بلل ده او په ټویټر یې لیکلی چې هغه په ناغوښتون کې چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ور ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټلیفون لارې د برېټانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرموز تنګي کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ترامپ پرون په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د چې اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړه او هغه ته مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره سوي بیان کې راغلی دی چې واشنگټن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات سو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای پر 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یو بیړۍ له درویشت عملې سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وکړتوله. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون د ایران تر بیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې نه تنه ژغورل دي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپټر او د سرحدي ګزمې یو بیړۍ د ژغورنې لپاره د کاسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملی د ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند سوی. د آذربایجان رسنیو په باکو کې د ایران د سفیر جواد جهانگیرزاده په حواله لیکلي چې د بیړۍ ټوله سپرلۍ له ډوبېدو ژغورل سوې ده. او رومانیا ویلی چې د رواني میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د ویستري پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامی کې ویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس کړی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول سوی دی. په بیان کې همدارز ویل سوی چې د اروپایي ټولنې هیوادونه نسي کولای چې د روسیې پوځي بستو ته د ترانزیت اجازه ورکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د سربیا چارواکو د دې میاشتې په پیل کې شکایت کړی و چې رومانیا اجازه نه ورکړي چې د روسیې شپېته مستعمل تریپوشونه او ټانکونه د دانیوب په دریاب کې سربیا ته تیر سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوی ته نږدې 500 غرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوي دي.
ما برشان موتر توزیع کردیم برای هر کاندید یک موتر.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دی څرګندونه به یو وروسته په یو رپورت کې دروورو. د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافی بولي. قوی د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. په همدې موضوع له هایګل سلیمان خیل سره مرکه لرو. دا یو شمیر عامو خاریانو څرګندونې هم در سره د انتخاباتي کمپاینونو په اړه شریکو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه ولرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو سات کې خپرېږي. دا ولسمشرۍ نوماندانو مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 500 غرګاډي او 900 پولیس توزیع شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونه دي. ټاکل شوي سر له سبا 13 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي، خو یو شمیر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي نیوکه کوي. دا چې څنګه نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو چې هم د اوسې د کابل سټډیو وړاندې کوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پیل سره د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره سیالي وکړي. خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې د شپږم بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم له انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
موږ ورته موټرې ویشلی دي. هر نومان ته یو زرهي لنډ کروزر او یو هایلاکس ویشل شوی. البته دا د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمی وایي د زیرهي موټرو لپاره یو داسې شرکت سره تړون شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلتر نه نه دي وتلي. خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له ضربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر نن مو په بشپړ ډول سند یې خسي خو پیل کړی دی چې تر دې د مې 15 سرتیری راستول دي. وای چې شل نور کسان هم راستوي او بل چې زموږ ته کور شاو خوې د امنیتي استحکاماتو لارخه ورته تدابیر نیولې دي.
په دې جره کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپیژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړ شي. خو ښاغلی تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړی دی.
موټر صرف
تر دې د ما یوازې دواره د موټر لکړ شوی او د پاتې نورو شمنه هم شوی چې خاینن یا سباره کړل شي.
تکل شوې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د یک شنبې په ورځ د اسد میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې وه چې د امنیت د نشتوالي له امله نشي کولای د افغانستان په ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي او وایي چې که د دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر
د دې د ټاکنیزو نوماندانو او د دې ټیکټونو مجموعه کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نخواسته کوم حادثه پیښ نه شي. که چېرته دغه موضوع پیښېږي خصوصا د ټاکنو ورځو وروسته نو د قانون مطابق دا کېدای شي د مراحل ټولو سره بیرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدی ونیسی ځکه د دوی په باور د مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستر ستونزه د امنیت نشټوالی دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د دوی د مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس ګمارل دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي. خو د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید په خپلو امکاناتو نه په استفادې د خپلو امنیتي ارګانونو او ادارو تر څنګ ودرېږي. دا خغل سلیمان خیل سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا د ورکړل شوو امکاناتو په اړه ترې پوښتلي.
قانون مطابق دوی ته خو او څه چې په قانون کې دی او څه چې ضرورت دی د موټرو د سربازانو د امنیت او بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی دی. نو د دوی لپاره دا شان چې فعالیت کوي او د انتخاباتو په وخت کې د کمپاین په وخت کې ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت په مورد کې مصروف دي. نو دا بالکل کې باید ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې هغوی چې دغه امنیت د خلکو وساتي، امنیت د دوی هم وساتي. پس دا ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم د میزان دوی تدابیر ورته نیولي دي رایګرۍ په چارو کې هم دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول آماده باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
اوسنی امنیتي شرایط ته په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به دغه د ولسمشرۍ کاندیدان وکولای شي چې په یو آرامه ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان درکوم لکه تېر په انتخاباتو کې چې همدغسې امنیت تامین و په دې کې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کې به احتمال دی موافقت شته، ولې هغه کاندیدان هغه نوماندان چې کمپاین کوي خلک راټولوي دوی خپل هم باید لاس په کار شي، دوی خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو ته باید کمک وکړي.
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده د امنیتي ارګانونو چې دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي، دوی په خپله هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي. بلې
دا دوی هم دا دا د افغانستان وضع ورته معلومه ده، بلکې آرامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کې جنگ روان ده، د ولسونو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده، باید ضرور همکاري ورته وکړي. په دې شرایطو کې د خلکو همکاري بالکل صرف زرو کې باید خلکو همکاري ورته موجوده وي. هر څوک هر نومان چې کوم ځای کې غونډه کوي باید خپل نفر په ځان غلري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کې وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم، هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري، خلک به لري، ځوانان به لري، باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته دوی خپله کومک وکړي، خپل امنیت دوی هم باید وساتي.
های ګل سلیمان خیلو چې د کاندیدانو او د انتخاباتي غونډو د امنیت په اړه یې سپارښتنې او خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړي وس واصل وسال ته ورسو او اقتصادي خبر نه ترې ورو.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونه د زمری د میاشتې د 28 نیټې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیسې په ویاړ د یو لوی داخلي صنعتي نندرتون د جوړولو خبر ورکوي. د دغې خونې ویان جناقه نوید نن په ډېره ازادي راډیو ته وویل دغه نندرتون د کابل په حضوري چمن کې جوړیږي چې د هیواد بیلابیل داخلي تولیدات به پکې په زرو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
از محصولات مختلف افغانستان تولید افغانستان به نمایش گذاشته میشه و چنان حضوری در طول پیش از 8 ساعت آغاز میشه و بالاخره یک هفته بعد شام دوام شده.
در خغلی نوید به خبره دغه نندرتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او کابل خروالی لخوا جوړیږي. په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښته. د افغانستان د متشبسینو د بورډ رئیس رحم الدین اجیغا نن از راډیو ته ویل چې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګر نشي کولای چې د خپل سوداګرۍ اړوند مسایل پر وخت او په ښه ډول پر مخ یوسي.
د مخابراتي شبکو د لاس په مزار او نیزین شمالي ولایت کې د څو شپې رئیس د مسلسل قطع کیږي. په دې ارتباط دیر خساره پر تلهاو لطفانی خساره فاجر و سرمایه‌گذار پر سیدل گید.
نوموړی له افغان حکومت څخه د دې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي ځکه په خبرې د مخابراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله د دوی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.50 پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه سینې نور ریپورتونه راوخلو، یو نړیواله مسله راخلو. د لیبیا ساحل ته نږدې یو اربیا په لسکونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوی. دا کسان په غیر قانوني ډول اروپا ته تلل. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی، د دې موضوع په تفصیل ور سره خبرې کوم. سروان صاحب، لومړی د بې درکه شو کسانو لپاره د هلو ځلو په اړه معلومات راکړئ. تر اوسه څومره کسان موندل شوی؟
ان صاحب، د لیبیا د سری میاشتې ټولنه وای کارکونکو تر اوسه پورې د دوش پیته پناه غوښتونکو مونږ موندلی دي. دغه کسانو غوښتل لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې اروپا ته لاړ شي، خو وړ مورز یعنی د پنځشنبې په ورځ بیړۍ په مدیترانه سمندرګي کې لیبیا ساحل ته ډېر نږدې د دوی بیړۍ ډوبه شوه. له لیبیا او نورو هیوادونو څخه په غیر قانوني لارو اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي په ځلونو له داسې ناورینونو سره مخامخ شوي دي. دوی عموما لومړی ځان مالټا ته رسوي چې د مدیترانې سمندرګي په منځ کې ټاپوګان دي او دا ټاپوګان لیبیا او نورې افریقا ته ډېر نږدې دي. له هغه ځایه بیا دوی کوشش کوي چې ایټالیا ته ځان ورسوي او یا نورو اروپایي هیوادونو ته.
د لیبیا ستریم یشت ټولنې کارکونکو د ملو د مندل لپاره لکه کار پایل کړی دی او نور څومره کسان لا بيدره کړي
د لیبیا سره میشت وای چې د دوی کارکونکو د پنځشنبې له ماښام څخه کار پیل کړی دی او له هغه وخته یې هلې ځلې لا هم روان دي. مرستندوی مؤسسې وای چې شاوخوا یو نیم سل تنه مهاجر بې درکه شوي دي. د دوی په منځ کې ماشومان هم شامل دي او کوچنۍ بیړۍ د لیبیا ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فیلیپو ګراندی دا پیښه په مدیترانې سمندرګي کې د سشکل تر ټولو لوی پیښه بلل ده، یعنی نورې پیښې هم شوې دي خو دا د سشکل تر ټولو د تلفاتو له نظره تر ټولو لوی پیښه ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې ترې مو اوریدل د لیبیا ساحل ته نږدې یو اربیا په لسکونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي دي. دا کسانو هڅه کوله چې د لیبیا له سواحلو په غیر قانوني ډول اروپا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس په واصل وصال تبیا ورشو د کابل چاپ ته نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړی دي کتنه ورته لري.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستیو کړنو په تړاو مسایل خبره کړی دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د ویده کاندیدان او تیره حکومتیان په نوم سر مقاله کې لیکلي که څه هم د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوری ریاست ټاکنیز کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو څو ساعتونو پورې پیلېږي، خو خبر نه دي چې د ملي والی حکومت مشران له تیرو څو میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخته وړاندې په کمپاینی چارو بوختي او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم ملاتړ تر بولي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل ده. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله پر حکومت فشار راوستل شي. د هشت سوپ ورځپاڼې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقالې په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډیره نوماندانو هڅه کوله چې خپلې قیافې خلکو ته وښیي، نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بل اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوو چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپاروي او له دې لارې رایې وګټي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نومان ټاکي. که یو نومان نه توانېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقاله د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پوره کولو او له غیر عملی ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینی چارې پر مخ یوسي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقاله لیکوال لیکلي له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ ژوبلې زیاتوالی دا ښیي چې حکومت ډېر کمزوری شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروایۍ پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بېلابېلو نومونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندیدل، د تخار ولایت په دشت قلا ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمري په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا د دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزورۍ او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروایۍ سو مثالونه ښودل شوي دي. د سر مقاله د لیکوال په باور واقعیت دا ده چې څومره د حکومت عمر وروسته یو شپه ورځو ته نږدې کیږي د باج او جبر بوجې پر ولس زیاتیږي او څومره چې په اطرافو کې عام ولس له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي یو لامل همدغه ده چې حکومت او اداره په کشوفش او فساد کې تر غوږونو ډوبه ده.
د نورستان مرکز پارون ته لجګړې په شاشوي د ملي او محلي پولیسو یو سلو لسته نه رسیدلې. دوی د بدخشان له کیرانو منجان ولسوالۍ څخه له طالبانو سره تر جګړې وروسته نورستان ته مخه کړې. دا پولیس وایي مرستې ورسره ونه شوې کنه جګړه یې مخ ته وړې وه. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال روحلان وري په ریپورت کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر آرین د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د یادو سرتیرو مخې ته د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یو ځای د ریزرف قطعه لیږلې وه چې تیر ورځ ورسره یو ځای شوی او پارون ته را رسولې دي. تر اوسه د کیران او منجان څخه یو سلو لس تنه افغاني امنیتي سرتیری راغلي دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موږ مخې ته د ریزرف قطعه د خوراکي موادو سره ولېګله. دغه کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړی وو. خوراک او څښاک ورسره خلاص شوی وو. هغه ویل د بدخشان نه راغلو سرتیر ورته قصه کړي چې په کیران او منجان کې د معدنو ساتونکو یو قومندان قاری کبیر طالبانو سره لار پیدا کړي وو او هغوی امنیتی ساحې ته داخل کړي وو او افغان امنیتی ځواکونو سره جګړه پیل کړي وو. چیا دی جګړې نه ورځې دوام کړي. دوی څو ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړ چې مرسته ورته ولېږي خو د نه ورځو جګړې وروسته بیا هم مرسته ورته راونه رسیده. نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وای د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپل سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال موږ سره دي خو د دې هیله مند چې بیرته کیران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو لپاره تللي دي هغوی سره یو ځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسانو سره خبرې وکړو خو پرې بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کیران منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیرو د مهماتو د نشتوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پریښوده او نورو امن سیمو ته یې ځانونه ورسول چې د هغې جملې څخه یو سل لس تنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د خبرونه په سر کې مو د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت او همدارنګا د چي سبا انتخاباتي مبارزي پیلېږي په دې اړه ریپورت او مرکه واوریده. اوس په د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونه واورو چې دوی د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه وایي.
نوم میں جمیل نگار ولایت زما نظر ہمدا باید ټول کاندیدان چې دغه منظم ترتیب سره کمپاینونه شروع کړي په خپل واغ باندې او بل دا چې دا ډېر بے ځای عکسونه نشرولو بازار ډک شي ونه دا خبر نه ده. بازار نه څنګه جوړي کمیسونونه هم باید چې دغه خپل زیات کوشش وکړي خپل خواري وکړي دا درغلنه مخنیوي وکړي بل چې دغه کمپاینونه باید په واغ باندې پیل شي او پاور باندې باید پای ته ورسی.
ارمان نوم جمال ده. دا یو چې دوی یو سالم رقابت وکي او سالم کمپاین وکي او د بینزمن جاده وکي او کوم ځای کې چې کوم ځای کې دوی پوسټری لګي یا مناسب ځای کې هغه دې د کابل کوم ځای نه محیط باید خراب نه کړي نو باید دې نظمی باید ونه کې لکه مخکې د پارلمان غونډه چې بې نظمی باید بے نظمی ونه کې دوی باید خپل هغه څوک چې دوی ته کمپاین کوي باید خل اور خوانه او ته خو چې هغه کمپاین مناسب هغه وي د قانون په مطابق وي.
زمو نظر هم دا غدای چې ورته کمپاینونه خوب سالم رقابت ولري او دا کاندیدانو هم خواهش هم ده در اساس جمهور کاندیدانو چې چې صحیح ځای کې پوسټرونه ولګوي او اصول د مطابق خوبی باید بے نظمی جوړ نه شي، د خار لارې بندې نه شي، مزاحمت جوړ نه شي او همدا رقابت سالم وي، نو دغه به ډېره ښه وي.
نوم حیات الله دی، د پروان ولایت کوزاپی ولسوالۍ نه یم. بس کمپاین باید داسې کمپاین وي چې بس دا ډېر رش پکې نه وي او بس داسې معاملې چې مثلا دا لارې بندې نه شي، دا خلک ضرورت لري او خوا دې خوازي سره کنه، او لارې چې بندې شو خامخا څوک مریضان لري او شی لري. عکسونه ځای باید معلوم وي، یو ځای کې عکسونه ولګوي. دا نو کراچۍ نه ګوري، په کراچۍ هم عکس ولګوي، نو دا څه فایده کوي چې په کراچۍ باندې هم عکس ولګوي.
دوستان دو لستمی بجی شوی ور بیا پامو که دا افغانستان سیمه و نړۍ دا مهم خبرونو سر ټکو ته ل فریبا ظاهر نه اورو.
د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار وختي داسې مهال سوې ده چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په قراول کې موټر بم چې غوښتلې د ولسوالۍ مرکز ته دننسي ودروه چې چاودنه سوې ده، او په دې پیښه کې درې امنیتي سرتیر وژل سوي دي او دولس نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یوې لاري بم د شندولو خبر ورکړ. د کندهار امنیت قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لاري کې 15000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد بارو. د نوموړي په خبره د لاري د کندهار په ښار کې نیول سوی دی چې تر ډیره د ملکي وګړو د زیان احتمال پکښې و. د سرپل چارواکي د طالبانو له لوري د سانچارک ولسوالۍ د لرغونو سیمو د کیندلو خبر ورکوي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرې ورځې راهیسې په ځانګړو دستګاهو چې عتیقه آثار پرې موندل کېږي د دې ولسوالۍ د زیارتونو کیندنې پیل کړي او اوس هم دوام لري. د ښاغلي دقیق په خبره طالبانو د سانچارک ولسوالۍ د ځینو برخو ته نیول کېدو وروسته د همدې وسیلو په مرسته لرغونې سیمې پیژندلې او ځینې سیمې تر 40 متره پورې کیندلې دي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره 13 کاندیدان 2 میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکونکي وایي د 2 شپېته کډوالو مړی یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلی دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د 5 شنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 2 شپېته جسد وموندل. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران له لورې د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله.
دوستانو اوس هم رازو د زهرو کاروان پروګرام ته چې د نشئی موادو پر ضد مبارزې خبرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هند کې 2 افغانان د 500 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هند له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو رسنۍ ته وویل د اسد میاشتې پر 3 نیټه 2 افغانان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 500 کیلوګرامه هیروین د میوې په کارتنونو کې د پاکستان د باګي بندر له لارې د هند اتاري تجارتي بندر ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د جمعې په ورځ هم 2 افغانان د هند په اتاري تجارتي بندر کې د 150 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیول شوي ول. په کندوز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز ولایت د میوې په سرای کې 210 کیلوګرامه چرس ونیول شي، د میوې په کریټونو کې پټکل شوي او د باندې قاچاق کیدل.
مواد مخدر تحت نام چرس
دا چرس پولیس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې پټکل شوي او په پام کې وچی له کندوز ولایت څخه یې کابل ته قاچاق کړی. پولیسو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیولای او دوسیه د چیرنې په حال کې ده.
او دونه ورسته پی خداده چې د لوګر ولایت پولیسو څخه د پاسه 120 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 13 نیټه د التمور په سیمه کې له قاچاقونکو سره وسلواله نښته کړي او په نتیجه کې 318 کیلوګرام چرس نیولی چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د نشه یي موادو قاچاقونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلي او د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوې دي.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې معتادین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي.
دوی باندې متواتر تداوی کمه لکه د تر اوسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو هم سیار تو کوټو یې پوډري.
دا چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره مرکه لرو.
دغه نشي توګو استفاده کول هر څه حرام ده، حتی پیسې چې پلاستر ازي هغه حرام ده.
د شمس الله په نوم یو معتاد وایي چې یواز مکه درلوده هغه خرڅ کړه او پیسې په نشو کې ځنی ولاړې.
بس په دې کې و چې چیرته تانو کینم او انډیوال نه بزختل لري ګرځیدم، د دوست نه بزختل لري ګرځیدم.
او د پروګرام په پای کې به ډرامه هم واورو.
د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لمو غواړه نور څه وایي.
ښه دا خو کودار شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته وایې څومره پیسې درکم.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې په تیرو دوه کالو کې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې پکې ثبت شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو قاچاقونکي ننګرهار ولایت د آسیا جنوب ختیځ هیوادونو ته د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د ننګرهار محلي چارواکي د طالبانو او داعش جنگي ډلې په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو اصلي عامل بولي او وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ډیرې پیښې په دې ډلو پورې اړه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاس ترنک څخه واورو.
سخ کال په سرطان میاشت کې امنیتي ځواکونو د نشي موادو د 114 پیښو دوسیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استولې دي. په دې لړ کې کابل 50 او ننګرهار ولایت 14 پیښې درلودې چې ننګرهار د قاچاقو د پیښو له مخې دوهم ولایت بلل شوی دی. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي نشه یي مواد لومړی گاونډیو ولایتونو او بیا د جنوبی آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. خاغلی موحد وایي هغه د شی چې دوی ته رسیدلی ډیره برخه د هیروینو، مورفینو او نشه یي ګولو یو دشي دي.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري او نشه یي مواد د دې ولایت له لارې قاچاق کیږي. دوهمه خبره دا ده چې په دې ولایت کې د هیروینو او خالصو تریاکو د پیښو ثبت کیدل دا معنا لري چې په دې ولایت کې کوکنار کرل کیږي او نور نشه یي مواد هم شته. بل دا چې دا ولایت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د تګ راتګ لاره ده.
هغه نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې سلوی کې د پاکستان له لارې جنوبی آسیا او اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د افغان دولت د چیړنو له مخې هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي یوه برخه له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاقیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې په 1990 شمسي کال کې د نشي موادو د قاچاقو 810 پیخي دی مرکز ته رسیدلی چې 130 پیخي یوازې په ننګرهار ولایت پورې اړه لري. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی په دې ولایت کې د داعش او نورو جنگي ډلو فعالیتونه د نشي موادو د قاچاقو د ډیروالي اصلي لامل بولی او زیاتوی چې نشې مواد ډېر ګټه هم دی جنگی ډلو ته رسیږي.
د نشې توکو قاچاق په لوی کې ترستان وسلوال مخالفین او دایشان ډېر ګټه اخلي. ځینې قاچاقبران مستقیمن له دوی سره په تماس کې دي او یا هم د دوی لړلو څخه دي. دا لامل هم په نګرهار کې په پراخه کچه ځمکه شپې او نیټې ورګانو نشې توکي نیولې دي.
که څه هم افغان دولت په پرلپسې ډول طالبان د نشې موادو په قاچاق تورنوي، خو طالبانو تر دې مخکې په یو خبر پاڼه کې په نشې موادو کې لاس لرل رد کړي ول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته له ټولو ولایتونو څخه د جوزا په میاشت کې سل، خو د سرطان په میاشت کې 114 دوسیې له 115 تورنو کسانو سره سپارل شوي دي. له دې شمېرو څخه څرګندېږي چې په افغانستان کې د نشې موادو د قاچاقونکو نیول ډېر شوي دي.
محمد ایا سنکو چې په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه، اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي. ارواپوهان وایي چې نشې مواد د محتاجینو پر ذهن او روان باندې د نور منفي اغیزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له محتاجینو سره اړیکې ساتي. د محتاجینو یو شمېر کورنۍ وایي چې ډېرې محتاط خپلوانې ته درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته نه دي ورستانه سوي. په دې اړه فرید حالمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنیو ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفی د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اعتیاد لامل را پیدا شوی بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مینه ورسره ونکړي، ښکاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو لمخې معتاد ملګری لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخوانی معتاد ملګری دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې کبله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو ان دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د تا په پایل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کاوه، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې لخپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګری ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر مې دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشه یي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغیزې کوي. له همدې کبله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي، خو احمد شاه بیا خپله دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي، له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوی کمه لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو همسایه تو کورتو ایسي پوډري، خو خلپ خبر دی پوره پوره چې د عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالات د هغوی خپلوان ډیر زوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پارسال کې د ایران کې آمده بود خانه باز.
تیر کال می ماما له ایران څخه کور ته راغی، هلته موتات شوه او زما د ورور د نکروز شپې او واده ته هم رانغی. دې کار یې ډیر خفه کړو. موږ نه پوهیدو چې دی ولې زموږ کر رانغی. زموږ ماما دی باید په خوښیو او غم کې را سره شریک شي.
د ارواپوهنې له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشحاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه
په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي. دینی عالمان د نشي موادو کاروبار نه روا بولي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې هم حرامي ګڼي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول کوم کاروبار او تجارت روا بلل کیږي.
هغه تجارت روا ده دغه ټولنه ته رواني تکلیفونه رسیږي، یو او امنیتي تکلیف ورته نه رسیږي، نه امنی پکې نوی پکې، دوه او دریم سیاسي خطر نوی، سلورم اقتصادي ضرر پکې نوی، پنځم اجتماعي ټولنیز ضرر ورته نوی، او شپږم صحي ضرر ورته نوی، او اووم دینی ضرر. هغه تجارت بیا حلال دی.
نا قانون سوداګری ته کاچاک ویل کیږي چې په دې لړ کې د نشي موادو کاچاک هم شامل دی. په اسلام کې د نشي موادو کاچاک څه حکم لري؟
امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې، علامه ابن نجیم مصری یو کتاب لري په نامه د الاشباح والنظائر کې، و علامه عبدالحی لکنوی صاحب فتوا لري خلاصۃ الفتاوا درې، او سلورم علامه شامی صاحب په خپل کتاب کې فتوا شامیه ورتوي، او صاحب هدایت د اوما اتم ابن قدامه صاحب د حنبلی مذهب د المغنی کتاب کې، او علامه مبارک پوری صاحب، علامه ابن تیمه و حکیم محمد طارق یو بل دی. نو دغه لس واړه علما د ټول علماو نظرونه راټول کړي دي چې د اسلام له نظره مواد مخدر تجارت، قاچاقبري حرام او ناجایز او ناروا ده. حضرت انس صاحب فرمایي چې لس کسان په دې شرابو سکلو کې یا جوړول کې جوړون کې ټولو ته لس کسانو ته په دې یو لیست کې حرام لعنت ویلې دی رسول الله. ته دغه حدیث په ادامه کې وایي څوک چې د مواد مخدر استفاده کوي، سکون کوي، او څوک جوړوي، جوړون کوي، او څوک حمل نقل کوون کی اخوه دی، خوته زمينه ورته مسایدي، څوک جديدي کشت کار کوي. نو حضرت انس وايي چې مال خپل د رسولانه خله مبارک نمي وريده چې وای د خدای د رسول په لعنت دی. د خدای د رسول لعنت څه معنی؟ دا معنی چې دا شی حرام ده. یو بل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی، حضرت انس صاحب روایت کی، الله حلال کړی نه دی زما امت ته د مواد مخدرات، د مواد مخدر نه استفاده کول، نفع اخستل، ګټه پورته کول. کله چې ګټه پورته کول حرام ده، لا یجوز بیعه، د غی خرڅول هم ناروا ده. او بیا وی ولا یحل اکل ثمنه، نو د دې پیسې خوړل هم حرام ده.
ځینې کاچاکوونکي دا پلمه کوي چې دوی نشه یي مواد کفارو ته ور استوي. حال دا چې نشه یي مواد په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلکو ته زیان اړولی دی. دا خبره څومره سمه ده؟
دا د یو عالم هم فتوا نه ده. هر چا چې دا فتوا ورکړی دی، نو هغه خپل قاچاقبر دی یا قاچاقبر سره لاس لري. فتوا مونږ هغه ته وایو چې شریعت سره برابر وي. نو دا کفار ته د دې ضرر رسیږي کنه رسیږي؟ نو دې کفار ته ضرر رسول دی مواد مخدر، هغوی بیرته راته وایي چا خبره سرغچکۍ بیرته افغانستان ته راولي، نو خو بیرته تا ته ضرر شو. دا بانه ده، نو یو هیلې جوړول دی مواد مخدر ده، دا فتوا ناروا فتوا ده. هلته که سل کافران ته ضرر رسیږي کنه رسیږي، دلته خو 3.5 میلیونه خلک ځوانان دي تباه کړه دلته په ټولنه کې. که لس کافران ته ضرر رسیږي دلته 3.5 میلیون مسلمانان غرق کیږي، نو دغه فتوا ده کومه شي؟ دا فتوا ناروا ده.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر ټینګار شوی دی. په داسې صورت کې چې د نشي موادو لکاچاک څخه ترلاسه شوی پیسې حرام دي، د نشي موادو لکاچاک څخه لاسته راغلي پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظر څه حکم لري؟
الله په قران کې فرمایي تبارک الذی سورۃ الملک، وای تاسو د خدای په مزکه کې خوره وره شي، د خدای حلال رزق ځان ته وګټي. نو په سورته جمعه کې هم وی الله وی چې کله تاسو د جمعې مونږ هم ختم کو، کوشش وکړئ ځان ته حلال رزق وګټي. نو دغه آیتونه ډیر آیتونه دي. نو دلته کسوک دا وی چې مواد مخدر پیسې جمعات کې لګول، مدرسې کې لګول، یا حج ته تلل، یا نور د ثوابي کارونه کول، قطعاً دا ناروا ده. دا قطعاً ثواب نه لري. باید جمعات کې د دې کارمونه شي، د دې پیسې نه کارم و نه خلی سوک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نشه موادو 3.5 میلیون افغانانو ته زیان اړولی دی، اسلام د نشه موادو د قاچاقونکو د حدودو په اړه څه حکم کوي؟
اسلام قاچاق کوونکو ته دوه درې نظر لري. اول دا چې هغه میزان د قاچاق ته به ګورو په کوم اندازه دا قاچاق بر دی. که چیرته ډیر قوي قاچاق بری هغه ته شریعت د اعدام حکم وکړي، هغه ته مونږه حکم تعزیری وایو، دولت حاکم په اختیار کې دی، نو دی باید اعدام شي. ټول فقها دغه حاکم سره په دغه اعدام کې موافق دی. غټه لوی قاچاقبر چې د نشې توکو قاچاقبر دی هغه باید اعدام شي. دومه مسله، که چیرته متوسطه قاچاقبر دی نو هغه ته باید حبس طویل ورکړي شي، یعنی زندانی شي چې دغه فساد ټولنه نه پاک شي. او دریم هغه اندازه قاچاقبر دی چې ډیر کوچنی یا مثال ډیره وړوکی قاچاقبر دی، هغه ته بس ثواب دید د دولت ده، نو دولت هغه ته بس څومره مجازات، نقدي مجازات کوي که بدني مجازات کوي، شریعت ورته ویل دي چې تاسو دغه مجازات کې دغه ټولنه دی فساد نه پاک شي.
د نشي موادو د کاروبار په اړه مو له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 204 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې وردی. د میدان وردګ ویلایت شمس الله په خوا د موټورو مستری وو، خو کله چې ایران ته ولړ هلته په تاریخ وختاسو. دی وایي چې ځمکه خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو کې ځنی ولاړې، اوس سو کار نه ورکوي او ډیر سرګردانه دی. دا چې شمس الله څنګه په نشو وختاسو او وروسته څه ډول ستونزې وګالل، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تعلیم نه دی کړی، خپلای مستری د مرسکیلو د موټرو، یعنی داسې ماشینالات نشته چې په پایین شما ما کاربار چې کولا په ایران کې میڅګان وهل، دلته مستری توب کو بیا چې په وردګو کې مرسکیل نه بند شول ذاتی لاړم ایران ته. بس هلته دوه نیم کاله پاک ومه، کاربار مې ښه وه، 45 متره څه وه، په دو کې ولوېدمه، پښې و لاس مې ډېر ژوبل وو، بیا نو کار مې نه شوی کلی. دغه یو صاحب کارم و دو تریاک را کل ویته دا وخوره چې ځان دې جوړ شي. همیش تریاک وخوړل بیخي مې دا وینه چې یازب څاکل ویدلم یا مې کوم ځای خوښ شي. په موږ رقم ذاتي دیره دیره برکول پس تیغونه مثلا چې بل ځای لاړم هستیم خپل ځان ته خستل. دلته چې راغلم هستیم د دې خان د شرکت موټر چلولا د کتاره کې بتللو کندار ته شوراف ته مثلا د غذای ته ما خپله ټیلر و بیا یو نفر ته ویل څه ګرد 200 د ګاز تا ویګر راځه وی د پوډر یې خودل وی دغه وسکوه د مې چې وسکول بیخي مې دغه تریاک ویر شول. بس پندوق باندې من تلاش شوم په حساب مې زخت در فشار چې کلا کلا شای مې دی یاد او زی چې مثلا یو تصمیم چې ونیسم مغه چې ونیسم د 35 دقیقې بعد مې ویر وی او بل داس شای دی لکه جادو، یعنی چې د منزل یار دی دین یار دی کې ونن یو چې د څنګه وځي ورن ته. بس سړی پخته کی چې کلا نشو باندې وخته ما نو کاروبار مې نشوي کلای. بس په دو کې وم چې چیرته تنها کینم او د انډیوال نه به زښته لرې ګرځېدم، د دوست نه به زښته لرې ګرځېدم، در سکینی یا به نصیحت رته کو یا به یوه د غیرت بې غیرتۍ خبر رته کو. بس نه مې غوښتل چې څوک رته وغږېږي یا مثلا یوه خبر ته وکړو یا مثلا یو کار رته وي چې د کار وکړه. یو دلته مې کابل کې لږ ځای و دا مې خرڅ کړلو، یعنی حتی ورونه تر اوسه نه دي خبر. بس ویایې چې فقط ځان خود ته وای او تنها وای.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډو راخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډو راخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چې لګ دې تابه جوړ شي.
سلیم جانا ما څه کوي چې پودر را باندې وای؟ ته د خپل کار کوه، کدی پرینډی والانډی راول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
بل به څوک را وخی؟
زما د اکازوی کمال در خیم، هغه خو هم ستانډی وال دی.
او رښتیا هم کمال می خو خوګانډی وال دی.
نو چې کمال دی خوګانډی وال دی، هغه ته ولې د پودر سات نه کوي؟
هغه تمیم څو زل سات کړای دی خو نه منی.
سم ور پس شلاش اخر به یو منی.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولی چې پاته کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامہ خادر رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی که پودر
که کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا به خامله پیسې او پودر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتیو؟
ښه خیر اوس به در نه وغواړم.
خسامه ده بس تر دې وروسته دې پودر په ماشول د یوې میاشتې پودر دې د میاشتې په سر کې لمه وغواړه نور څه وایي؟
ښه دا خو پودر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم؟
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې 50,000 افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پودرو عملي شو، نور څه وایي؟
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډري کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي، که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیرم او زایی سو کم نه خبریږي.
سلیم زایی
دی سوایی
دا چای خود در واخلم.
سم از ازاد ازار اقلم.
خوری میلمنه غواړی؟
ولی نه غواړو، خدای دې راواله. راځه راځه
خوری، دست پای دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
راځه نه دې داړي. چغه ورکسا.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر راغلی؟ څنګه یې؟ جوړه یې؟
شکر ستا چال دې شه.
راځه راځه مه درېږه، راځه دلته کښېنه.
نه نه کښېنه مننه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای وروړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم، د اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی، ویل سمه ده.
کمال زویه؟
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سبسوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې کړم، ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه؟
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا ویني، خو کله پولیسو سره مرسته وکي او رښتیا راته وای نو سزا به دې لګه کم شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنی تا کمال په دې خاطر پوړی کو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي؟
او صاحب دغه مې مطلب.
بس پوښوم ستا اقرار مې سبکه ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.